مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر گواخی مو تاسو په دې خبری غړې کې هر کله به ما ل دوله سوت خا تریبي بجې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله دا چې را سره پات شي تر اخره پر سره د خبرونه ووري. لومړی به هرون بچا تاسو د دیو خبرونه وایي.
سرټکی نن سهار د ډېر اسماعیل خان په درابن کې د پولیسو پر یو تاڼه په یو ځان وژن کې برید کې د پوځ څوارلس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي ریاست پر ترهګرو سره خبرې ونه کړي او هغوی باید پرته له کوم شرطه تسلیم شي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر دفتر مخې ته د احتجاج دړکه کړې او اسرائیلو د نړیوالو هغه غوښتنې شاته غورځولي چې وایي په غزه کې خپل پوځي عملیات باید نور ختم کړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د اسماعیل خان په درابن کې د پولیسو پر تاڼه په یو ځوان جون کې برید کې د پوځ څوارلس سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د درابن تاڼې ایس ایچ او زیشان اقبال نن مشال ریډیو ته کړې. د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو دا مهال په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. پولیسو ویلي برید له بارودو ډک د یو ګاډي په وسیله شوی دی. ځینو ځایي سرچینو مشالو ته ویلي چې د برید له امله د درابن ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم د یوې وسلوالې ډلې ویاند ملا محمد قاسم رسنیو ته په لیږلي بیان کې پر درابن تاڼې د ننني برید ذمواري منلې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ ویلي ریاست په لترهګرو سره خبرې ونه کړي او دا چې هغوی باید پرته له کوم شرطه تسلیم شي. پاکستاني ډان رسپانې خبر ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې پرون د دسمبر پر یولسمه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو په وزارت کې په یوه غونډه کې کړي. په غونډه کې د کورنیو چارو د نگران وزیر سرفراز بوګټي تر څنګ په ترهګرۍ پیښو کې د یو شمېر وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. نگران وزیر اعظم بیګا پر خپل ایکس پاڼه د پرونۍ غونډې یو ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي. هغه د وژل شوو کسانو د کورنیو له غړو سره روغبړ کوي او پر یوه دیوال د وژل شوو کسانو عکسونه زړوي. د په داسې حال کې ده چې د کلیوي خوا د پاکستان پوځ وایي د ترهګرو پر ضد عملیات روان دي. نو له بلې خوا د خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي د نومبر میاشتې په خپل رپورټ کې ویلي چې روان 2023 په دې صوبه کې په وسلوالو بریدونو کې 413 کسان وژل شوي او 906 یا نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو دړکه کړې چې صوبایي حکومت د پرمختیایي چارو لپاره پیسې او هم انتظامی اختیارات ور نه کړي. نو د دسمبر پر 19 به د نگران اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. د صوبې د یو شمېر تحصیلونو چیرمینانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو تش لاس دي او ولس ته هیڅ خدمت نشي کولی. د تحصیل چیرمینانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میئر همت الله معیار تر خبري کانفرنس وروسته مشالډو ته وویل دوی د یو مضبوط احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. درې مالیکال روان دی. د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر بدلون نه وسته. زمونږ اختیارات د اکټ نه وسته او هغه بوت د روزا بزنس ته موږ به په 19 دسمبر د وزیر اعظم سیکریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي حکومتونو دا مهال د گاوند کلی او تحصیل په کچه دي. د خیبر پختونخوا اوسنی نگران حکومت د بلدیاتي حکومتونو د استازو د مالی او انتظامی اختیاراتو په اړه څرګندې ویلي. د نمایندګانو خپل شکایتونه پیښور های کورټ ته هم وړي دي. د عدالت د نومبر پر 15 د مقدمې په یوه اوریدنه کې ویلي ول چې خپل پریکړه به په صوبه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو وروسته اوروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړ یوې نا حکومتي ادارې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړې. د فنلند وزیر اعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشر محبوبې سراج ته د جایزې د سپارلو پر مهال ویل چې افغان مېرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي زورونو سره مخامخ دي. اورپو زیاته کړې هېواد تیر 40 کال په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ. نوموړي دا راز ډاډو خو چې دې کار ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. محبوبې سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د جایزې ترلاسه کولو پر مهال په وینا کې وویل چې دې په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پېښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوګونه او نور اندامونه پرې شوي ول په خپلو سترګو لیدلی دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د هغوی چلند د هېواد دننه او هم د باندې د بشري حقونو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. او د اسرایلو دفاع وزارت د نړیوالو غوښتنې شاته غورځولي چې وایي په غزه کې د اسرایلی پوځ عملیات باید نور ختم شي. د اسرایلو دفاع وزیر یاوف ګیلنټ د دسمبر پر 11 ویل د حماس پر ضد عملیات اوسنی پړاو به وخت ونیسي. اروپایي ټولنه او امریکا حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ګیلنټ چې د اسرایلو د جنگي کابینې له درو غړو څخه یو دی، هغه زیاتېدونکي نیوکې له پامه وغورځولې چې د اسرایلي پوځ د تیرو دوو میاشتو په پوځي کمپین کې د پراخ ویجاړي او ولسي وګړو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو له امله ورباندې کیږي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل تر څنګ ځینو مخکښو عرب هیوادونو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. واشنگټن له دې باوجود چې اسرایلي له ډیپلوماټیک او پوځي ملاتړ برخمن دی، پر اسرایلي پوځ غږ کړی دی چې د ولسي مرګ ژوبلې کچه ټیټه کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هارون بچا مو خبرونه واوریدل. په دې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، نو هیله ده چې تر اخره پورې را سره پات شي. د سر ریپورټونه مو ده په ډیر اسماعیل خان کې په یو پولیس سټیشن باندې حمله شوې ده. تازه حال به تاسو ته درکو. یو ریپورت وایي چې په خیبر پختونخوا کې حمله زیات شوې دي. د دې وجه څه ده او د پاکستان د ترګري ضد پالیسي ولې کار نه کوي؟
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې، د اکسټریمیزم په باره کې، د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسي واضح نه ده. د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده.
په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې د پاکستان پوز تر هرې حمله وروسته زور له خلکو وباسي.
روزانه په بنیاد باندې چې کله په آرمی باندې لشکي نو فایرینګ وشي، نو سره هم دغه ورچک شي، بیا په کلی ابودي باندې فایرینګ هکاوي، ماټرین هکاوي.
د بلوچستان په پښتون میشتي سیمې بوري یا لورلای کې خلکو د زیتونو کر او لاغې تیل استل زیات کړی دي. د ته څنګه مخه شو ګټې سي؟
د دغه ډیر به هدف فائدې دي. یو اول فائدہ خدا ده سیدا اوبه ډیر کم غواړي. دوم فائدہ ده دا یو څنګه شپې لکه یا څنګه شپې مخ کې وښ کوه د فکر لپاره شنه هم خرڅولای شي، تیل هم استل شي.
د دې ترڅنګ تاسو نور ریپورتونه هم اوریدل شي را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي. موږ سره زموږ همکار اشتیاق مسید د وخت د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په ډیر اسماعیل خان کې و حمله شوې ده. اشتیاق ستړي مشه یو کار اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکوي چې هلته څه صورت حال دی، په کوم ځای کې حمله شوې ده او د مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات دي؟
خوشحال دوی بالکل دا برید نن سهار 3 بجې د ډیر اسماعیل خان درابن پولیس تونې بنې شوای دی. د درابن تونې ایس ایچ او زیشان اقبال مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې سهار 3 بجې په یوه ګاډي کې ځان مرګي برید شوای دی. په تونې چې کوم عمارت یې په چټ په دیوالت طرف ته گاڑی ور جنگ ولای دی، هلته پاکستانی پوځ هم دې سره پوته کېدلی اور د برید پاکستانی پوځ چې چرته پوته کېدلی په هغه باندې شوای دی. اور تر دا وخت پورې چې د کلیرنس اپریشن شروع دی اور 44 پوځي سرتیری په دا برید کې وژل شوي دي اور 28 پرهار جلی شوي دي، چې کوم یې ډیر اسماعیل خان سی ایم ایچ ته رسولې دي. دا وخت هم په سیمه کې پوز اور پولیس د لټون عملیات روان دي. خو د دې سره چې دا کوم ځانمرګي برید شوی دی، د دې چې سکاسان وسلاول رونن وتلی هوي اور دغه د پورا د لټون عملیات روان دي. اور د دغه برید ذمہوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلاول ډالې ترجمان محمد قاسم د ذمہوري منلی دو. اور تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ د طرفه نه یا سندی ویلی شوی چې په دا مرد چې څومره پوځیون وجل شوی اور پرهار جلی شوی دي.
اشتیاق، تاسو د تحریک جهاد د پاکستان یاد کړه، دا نسبتا نوې ډله ده، د دې په باره کې څه معلومات دي چې آیا دا د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري که نه؟ ځان لې و ډله
جی بالکل دیگی پبارک شدہ ولل کی جی چدا دے تحریک طالبان پاکستان سارا تعلق لاری ہو تحریک طالبان پاکستان داغا نمانی دے دیا چدا زنتا یو گوشی ڈالا دو اور چکلا ہاں دگی رانگے لکا دا تیر میاش پمیا والی ایئر بیس بنے زان مرگائی برید شوائی وا یا پلک مروت سیمک شپ پوزی کے لیے برید وشیل یا دانن سار پدرابن توڑے بنے چکیم دا سے زنمرگی برید وشیل یا پاگی سے در سالور وسلاور بار خاو خلی دا زیماوری بیا دا تیری کے جیہاد پاکستان پنم چکیم ڈالا دو دا پاک پل سار و خلی خو تیری کے طالبان پاکستان دا ڈالا ایخ پل زن سارا نمانی
صحیح صحیح ډیر مننه اشتیاق مسید اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه اوریدل چالتي و حمله شوې ده ځانمرګي برید شوې ده غن روس تر دزې نخته شوې د پولیسو د پاکستان پوه سره او په دې کې څوارلس پاکستانی سرتیری وژل شوې دي او تیش زخمیان دي د دې حمله ذمہواري تحریک جهاد پاکستان ډلې پر غاړه اخیسته ده دا هم درته وایو چې پرون د پاکستان په کورنو چارو وزارت کې پر یو دیوال باندې دغه کسانو تصویران لګول شوي چې په مختلفو ترهګرو حملو کې په مختلفو وختونو کې وژل شوي دغلته د پاکستان وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هم ورغلی و هغه د ترهګرۍ پر ضد پالیسۍ باندې خبرې کړي دي او ویل دي چې وسله والو سره به هیڅکله مذاکرات ونه کړي دا په داسې حال کې ده چې په 2008 کال کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو چې پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پې تنقیدونه کړي دي او وایي چې د دغو مذاکرات په اړه باید پلټنې وشي د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د خبرو په اړه لږ مخکې زموږ همکار هارون باشا په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې وې او هغه ورته داسې معلومات ورکړي
تیر ورځ په اسلام آباد کې چې کوم همدا په ځانګړې توګه سیاسي مشران یا د هغې خپلوان هغه په نښه شوي وو نو د هغوی په یاد کې دلته یو په اسلام آباد کورنو چارو په وزارت کې یو د شهدا او په نامه باندې ګیلری جوړ شوې ده او په دیوال جوړ شوې ده او په هغه باندې ځنې عکسونه هغه لګول شوې دي چې په هغه کې د بینظیر بوټو عکسوم دی تصویر هم دی چې بینظیر بوټو په 2001 کال کې په راولپنډۍ ښار کې په یو خودکش یو ځانمرګي برید او پټزو کې وژل شوی و بیا په کې بل د خیبر پختونخوا د پخوانی اطلاعات وزیر میا افتخار حسین زوی داغه عکس تصویر لګول شوی دی چې هغه هم په 2010 کال کې په پبو کې داغه جون د خستل شوی وو راشد حسین په نامه او دا یوازنی زوی د میا افتخار حسین په خپل میا افتخار حسین په دغه غونډه کې شریک مو او د سره سره د خیبر پختونخوا د پخوانی چې کوم د پولیس یو مشر وو صفت غیور هغه په 2010 کال په اگست کې په پیښور کې وجل شي او دغه خپل لپاره
او بخې د بلور د کورنۍ خلک هم پکې وکنه
بالکل هغه راغلی او د بلور کورنۍ خلک وو په خپل باندې د بشیر بلور دغه د کورنۍ خلک وو بیا د هارون بلور په خپل باندې دغه مرمنم وو او دغه زویم وو نو وزیر اعظم یو خو هغه خبره دا وکړه چې حکومت په خبرې نه کوي وسلوالو سره وسلوال دی وسلې کی دي د پاکستان عین دی اومنی البته هغه دا ګیله وکړه چې ماضي کې رد پټکو وسلوالو ته ځای ورکړی شوی وو او د نننۍ حالت هغه بیان کړ چې دا هم د هغې وجه ده
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وې
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پختونخوا د ترګری زد ادارې سی ټی ډی په خپل تازه رپورت کې ویل دي چې په دغه صوبه کې د ترګری پیخي زیات شوی دی او دا یادونه شوی ده چې په دې کال کې ګن امنیتی ځواکونه او همدارز ولسی وګړي د دغه ترهګریزو حملو ښکار شوي دي دوی دا هم ویل دي چې د دې کال د نورو میاشتو په پرتله په نومبر کې دا وسلوال بریدونه ډیر وو دا چې وسوال بریدونه ولې ډېر دي، نامنی څنګه نه ختمیږي، او د ترهګرۍ ضد پالیسیانی ولې کار نه کوي، په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د نومبر د میاش په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 1,413 کسان وژل شوي او 978 کسان جوبل شوي دي، چې پکې 814 کسان د خیبر پختونخوا د بندوبستي او 568 کسان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري. وجلی شوی کسانو کې یو سل سلور سلویخ عام ولس هم دی. د خیبر پختونخوا د سی ٹی ڈی ڈی آئی جی عمران شاهد مشال ریډیو ته ویل چې د 13 کلونو په نسبت یې د وسلوالو پر ضد عملیات سیوا کړی دی.
جب ان کو نقصان ملتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ
کوئی کله چې وسلوالو ته زیان رسی نو دوی بیا هم د هغه بدل اخلي او عام ولس په نخ کوي. دا روان جنگ دی او تر هغه بد دوی خلاف جنگی کو چې دوی ختم کړو. ستاسو دا خبره ټیک تا چې دوی زیات تر په سکیورټی فورسز او پولیسو باندې حمله کوي، خو زیات تر بریدون په هغه کار کوونکو کوي چې څوک یا کور ته روان وي او یا په چټۍ وي
تو اسے ٹارگیٹ کلنگ میں نشانہ بناتے ہیں.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وای چې د اکتوبر په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله راغلی، خو په نومبر کې شوی بریدونو کې د مرګ جوبل شمیره سیوا شوې ده. د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز چې پلنډیس کې ورته پی آئی سی ایس ایس هم ویلی شي وای چې صرف د اکتوبر په میاشت کې په وسلویخ بریدونو کې 150 کسان وجلی شوي او 400 جوبل شوي دي. په پیښور کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا کومه وسله استعمالیږي او کاروایان کیږي، د هغې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو سره تګلاره نشته.
انټلیجنس دی هغه کې لغو دی کې کمزوري شته دی، داسې خلک پاکستان ته راننوزي هغې دلته سلیپر سیلز جوړ کړي چې هغه موږ ته د هغې پته نه وي، نو دا یو کمزوري ده. دا لرکول غواړي نور چې کوم اسلحه ده خصوصا پولیس وغیرہ سره یا دې سره چې کوم اسلحه ده دغه چې کوم ترخګرو سره ده هغه هغې سره سپیریئر ویپن دی، د هغې په وجه باندې د هغې لږ غوندې کې ایڈوانټیج شته دی. بل دا دی چې خاص کر پولیس سی ٹی ڈی چې د دې تربیت هغه سه نه دی، هغه سطح باندې نه دی چې کوم پکار دی.
پاکستان کې یو بل سیډنیز مرکز سی آر ایس ایس یا سینټر فور ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د جنوري د میاشت نه د ستمبر د میاشت پورې له 1,500 د ترخګرۍ پیښې شوي. اداره زیاتوي چې په بریدونو کې تر ټولو زیات 370 د سیکورټی فورسز کارکونکي، 330 عام اولس او له 350 زیات وسلوال هم وجدې شوي دي. په پیښور کې شنونکي او خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرۍ او گاونډي هیوادونو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسي کله هم واضحه نه ده.
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې، د اکسټریمیزم په باره کې، د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسي واضح نه ده. د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده. نو موږ وایو چې د پاکستان د افغانستان د دولت نه د مطالبې په ځای باندې پکار دار چې هغې په خپلو کې کینی او په خپلو کې یو پالیسي جوړه کړي، هغه پالیسۍ باندې عمل درآمد شروع کړي، نو کېدای شي د هغې به ډېرې ښې نتیجې راشي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې وسلوال بریدونو کې 9% اضافه شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو همداراز په مشال ریډیو ډاټ کام موږ همدا اوس واورئ. په کورمه کې د صدې بازار تر څو ورځو تر تړل کېدو وروسته نن او بیا خلاص شوی دی. د سیمې د بازار او ځایي اوسیدونکو وایي چې دوی خپلې غوښتنې یو جرګې ته ورکړې دي او جرګې ورته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی غوښتنې به منل کېږي. دوی غوښتنه کوله چې د پولیسو لخوا نیول شوي شپاړس کسان دې خوشي شي. پولیسو ویلي چې دا کسان د مذهبي کرکې د خپرولو او د بې امنۍ د جوړولو او د خلکو د پارولو په تور نیولې دي. په دې هکله د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د کورمې په صدا خار کې مقامي وګړي او تاجرانو خپل احتجاج تر هغې د ختمېدو اعلان کړی چې د هغوی په وینا حکومت یې ټولې غوښتنې منلې. په یاد خار کې د دوکاندارانو اتحادي مشر محمد ارشاد مشال لوډیو ته د نهې په شپه ویلي له هنګو او رګزو او کوهاټ ضلعو راغلي د کمشنر جرګې غړیو په وړاندې ایښودل شوي غوښتنې د منلو ډاډ تر میلاویدلو پس احتجاج ختم کړی. ارشاد زیاتوي د صدې په جرګه حال کې پر 11 دسمبر شوي مذاکرات د ضلع ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود د سیمې پولیسو مشر محمد عمران او ملشی ځواک د کورمې کمانډانټ کرنل تیمور سلطان سره کړي دي.
اندسې متعلقه اقوام ټول موجود وو چې د مو بازار کومې مطالبې وې د ګرین جرګې په ذریعې سره الحمدلله هغه هغوی ومنلې او موږ کوم شعر د بازار اب کلاوي راتلونکي وخت کې موږ ګورنمنټ نه د خیر توقع لرو.
په صدا خار کې د اتوار پر ورځ مقامي وګړو او تاجرانو پر دغه احتجاج پیل کړی وو چې پولیسو یو ورځ وړاندې مقامي دوکانداران گرفتار کړل. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې نیول شوي کسان د رخلاص شي، بل بیګونه تنانو په گرفتاری متعلقه افسران دې له سدې تانې بدل شي او اخیری د خرخ کوله لپاره مقرر شوی فنډ دې بیرته بحال شي. که څه هم په اړمبني دوه غوښتنو د منلو ډاډ ورکړل شوی، خو معطل شوی ترکیتی فنډ بیا بحالي په خبره حکومت او جرګه غلي پاتې ده. په کورما کې نه یوازې د سدې خلک گرفتار شوي، بلکې د سنگینی مشران او خلک هم پولیس سو تر هغې نیولې چې د جنگ لپاره نیمه مورچې جوړولې. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړاچینار کې د اتوار پر ورځ رسنۍ او تویلې وو که په متخوزک کې سدېوال د مورچې له جوړولو لاس واخلي نو دوی هم تیار دي. نثار ویلی وو چې د خپل دفاع لپاره پر جوړونکو مورچو د دوی کسان د نیولو مزمت کوي او غوښتنه کوي چې ټول دې زرته زره رخلاص کړل شي.
بار بار اطلاع کوله سدې ته موقعه بلشخیلو ته موقعه صدا خپارې باندې کا د دشتګردي جوړیږي دغه نه پسو جوړیږي خو درو ورځو پورې هغه نه خپارې بندول نی باند کی اغن آباد مچلو رامی ورزی کلا کور شروع کو اخپل دپو دپارا منی حکمات خپار یا بسلی مو حکمات سرائی گریا شو مو تیلا مکورا نکو مو آمن غورو.
پا کورما کی پولیسو ټول شپارس تنان تر حقینی ولی چې مورچې تر جوړولو په لارو کې پرګاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. بلخوا په صده کې د شوي مذاکراتو په اړه ضلعي انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریز مخې ته راغلی. البته د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان مشال لوډیو ته په 11 دسمبر ویلي که څه هم له دوه ورځو روان احتجاج ختم شوی خو مورچې په جوړولو او نور داسې په راجوړ شوي مسالو لا هم خبرې پاتې دي. خان زیاتوي کورمې ته غلی کمشنر جرګه به له نهې ورځې د مخکې شو معاهدو په تناظر کې ګوري چې هغه کمی خبرې دي چې ورنه د سیمې امن خراب شوی او پړای پر کم فریق راځي. عبدالولي خان دا هم ملي سومره پورې د بنچیو لارو خبره ده. هغه پر دواړو فریقینو کلاو دي. البته جرګې پر حکومت غږ کړی چې د مسافرو حفاظت دی په هر حال کې یقیني شي.
څوره هم ویلشن کیږي مو حکومت په کلا کې باندې ویلو چې دا د حکومت ذمہ داری دی. هغه تری نه منګل نه نسا تر چپری پورې چې څوک هم په لیارو کې ورې دود کوي دغه د حکومت ذمہ داری جوړیږي. په کور د حکومت هغه خلک ونیسي او گرفتار دي کی
کورما یو داسې حساسه علاقه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته ډېر ځل د هغوی ترمنځ خونړي جنګونه شوی دی. په اکتوبر میاشت کې دواړه ډلې هغه وخت یو بل سره ونښلیدل کله چې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. که څه هم کمشنر جرګې تر یوې اونۍ پس هغه جنګ ودرولو خو هغې تر اوسه دا نه دي معلومه کړې چې چا د امن معاهدو خلاف ورزي کړې او کمې کړنې د جنګ شروع کېدلو سبب ګرځېدلې. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو دوی ته د پرمختی کارونو لپاره د پیسو او واکونو نه ورکول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج کړی دی. د دسمبر په 1 د خبر پښتونخوا د بلابیلو ضلعو تحصیل چیرمینانو په پېښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د صوبې د اعلی وزیر دفتر مخې ته به پړلت ووهي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله مایار مشال ریډیو ته وویل چې خواوشه دوه کاله پوره کېدو ته نږدې دي چې بلدیتي انتخابات شوي دي، خو تر دې دمه د دوی سره د ولس د ستونزو حل کولو لپاره په لاس کې هیڅ مالی پانګې او اختیارات نشته.
موږ د مقامی حکومتونو نمائندگانو دا فیصله کړې ده چې موږ به په 19 دسمبر باندې په پیښور کې د وزیر اعظم سیکریټریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو. تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. دریم مالی کال روان دی او په 2022 کې د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر لوی بدلون راوسته. یو دا ټول لوی ترمیم و چې زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت روز آف بزنس تا ایک دا وچ اسمبلی جوړی، روز آف بزنس دا وچ هغه کیبینټ جوړی، نو یو دغه مشکل را وست.
د 2013 کال پوری په خیبر پختونخوا کې بدلیاتی نظام په دریو سانګو مشتمل و چې په کې د کلی تحصیل او ضلع بیل بیل نمائندگان وو، خو په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې د ترمیمونو وروسته اوس د مقامی حکومتونه د کلی گاون او د تحصیل په کچه دي. په بردیر ضلع کې د دیر د تحصیل چیرمین رفیع الله خانوایی د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت داسې کمزوري بلدیاتی نظام جوړ کړي چې د دوی سره تر دې دمه هیڅ واک اختیار نشته.
د اوسه پورې مقامی حکومتونو ته نه یو روپۍ فنډ ورکړی دی، نه یو ته اختیارات ورکړي دي، او موږ چې د 2019 اکټ په لاندې کوم الیکشن کړی و خلکو ډېر د امید سره و چې را دلته به ترقیاتي کارونه کېږي، هغه یو قسم سهولت ملاو نه شو. زمونږ د ټی ایم ایس دا حل دی چې زمونږ درې څلور میاشتې وشو چې سیلري پرمننت ملازمینو ته نه ملاویږي، هلته سروسز مکمل معطل دي. چې دا قسم حالات دي فنډ نه ملاویږي، نو موږ به خلکو ته سهولیات څنګه ورکو او مقامی حکومتونو به څنګه مضبوطیږي.
په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د 3000 نه زیات د تحصیلونو کلیو او چم گاون په کچه بلدیاتي استازي منتخب شوي وو. د هنګو د ټل تحصیل چیرمین مفتی عمران وایي د انتخاباتو وروسته هم د بلدیاتو د 2019 په ترمیمي قانون کې نور بدلونونه هم وشول چې په وجه یې د دوی واک اختیار نور هم محدود شوی دی.
هغه دغه دوا کړي وڅ کې دي چې 70% فنډز دي د موږ مقامي حکومتونو ته منتقل کو. ایم پی ای او منې موږ صرف قانون سازي د لپاره پریږدو. په بدقسمتۍ سره دوی حکومت اکټ کې ترمیم وکړو، ډي سي موږ د لپاره بس موږ د لپاره یو بس پستر باندې کینولو، فنډز به موږ ته راځي، اختیارات موږ سره دي. موږ دې لپاره فلحال هغه آرډیننس هم تیار کړی ده. افسوس موږ دغه کوڅه الیکشن کمیشن ته بالکل وزګار نه دي چې هغه موږ آرډیننس د لپاره ان او سی ورکی چې هغه ته اجازه میلاو شي. کچیر آرډیننس راوړو اوس موږ ته اسنه فنډونه ملويدل شي.
د موجوده نگران حکومت چارواکو د بلدیاتي استازو د مالی او انتظامی اختیاراتو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال شاه کاکاخیل ویلي وو چې صوبایي نگران حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس د لارې د بلدیاتي نمایندګانو د مالی پانګو مسله حل کړي. بلې خواته په پېښور های کورټ کې هم د بلدیاتي استادو لخوا په دې اړه په داخل شوی کیس کې تر دې دمه څه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او پېښور های کورټ په دې اړه د نومبر په 15 نیټه د بلدیاتي نمایندګانو د انتظامی او مالی اختیاراتو د مقدمې د سماعت پر مهال ویلي دي چې کله په صوبه کې یو منتخب حکومت قائم شي نو د دې کیس بشپړه فیصله به هغه وخت وکړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوړی دی شید خبرونې نیمه ته ورسېدو دولس نیمه بجې دی راځي چې له هارون بچا د خبرونو لنډیز وورو
نن سهار د اسماعیل خان په درابند کې د پولیسو پر یوه تاڼه په یوه ځانوژن کې برید کې د پوځ سوار سرتیري وژل شوی دی. دا خبر د درابند تاڼې ایس ایچ او زیشان اقبال نن مشال لیدو ته کړی د زیاته کړی چې امنیتي ځواکونو دا مهال په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د یوې وسلوالې ډلې ویان ملا محمد قاسم رسنیو ته په لیږلي بیان کې پر درابند تاڼې د نننی برید ذمواري منلې. د پاکستان نگران وزیر اعظم منور الحق کاکړ ویلی ریاست بل ترهګرو سره خبرې ونه کړي او دا چې غوی باید پرته لکم شرطه تسلیم شي یعنی وسله کېږي. پاکستاني ډان رسپانه خبر ورکړي چې نوموړي دا سرګندونې پرون د دسمبر پر 11 په اسلام آباد کې د کورنیو چارو په وزارت کې په غونډه کې کړي. په غونډه کې د کورنیو چارو د نگران وزیر سرفراز بوکټي تر څنګ په ترهګرۍ پیښو کې د یو شمېر وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا د پاکستان پوځ وایي د ترهګرو پر ضد یې عملیات روان دي، نو له بلې خوا د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د نومبر میاشتې په خپل رپورټ کې ویلي چې روان 2023 په دې صوبه کې په وسلوالو بریدونو کې 438 کسان وژل شوي او 968 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو د لکه کړې چې صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او انتظامی اختیارات ورنه کړي، نو دوی به د دسمبر پر 19 د نگران اعلی وزیر مخې ته احتجاج پیل کړي. د صوبې د یو شمېر تحصیلونو چیرمینانو پرون په پېښور پرېس کلب کې خبرې غونډې ته وویل دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو تش لاس دي او ولس ته هیڅ خدمت نشي کولی. د خیبر پختونخوا اوسني نگران حکومت د بلدیاتي حکومتونو د استازو د مالي او انتظامی اختیاراتو په اړه څه نه دي ویلي. د نمایندګانو خپل شکایتونه پېښور های کورټ ته هم وړي دي. د عدالت د نومبر پر 15 د مقدمې په اوریدنه کې ویلي ول چې خپل پریکړه به په صوبه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو وروسته اوروي. د اسرایلو دفاع وزارت د نړیوالو هغه غوښتنې شاته غورځولي چې وایي په غزه کې د اسرایلي پوځ عملیات باید نور ټول شي. د اسرایلو دفاع وزیر یاوف ګلنټ د دسمبر پر 11 یعنې پرون وویل د حماس پر ضد عملیاتو اوسنی پړاو به وخت ونیسي. اروپایي ټولنه او امریکا حماس د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. واشنگتن له دې باوجود چې اسرائیل یې له ډیپلوماټیک او پوځي ملاتړه برخمن دی پر اسرائیلي پوځ غږ کړی دی چې د ولسي مرګ ژوبلې کچه ټیټه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د خبرونو لنډیز مو البته له هارون بچا واورېده. اوس یو بل رپورټ ورزو. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ وخت په وخت د سیمې پر کلو ماټر ګولۍ وروي او د وړو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره دې کار د سیمې خلک د خپل امنیت له پلوه زخت اندېښمن کړي دي. دوی ګواښ کړی که امنیت یې خوندي نه شو نو احتجاج به پیل کړي او دوی د پاکستان د پوځ څخه غوښتنه کړې ده چې کله هم پر دوی حمله وشي نو په کار نه ده چې عام ولسی وګړي په تکلیف شي. بلخوا د دې ځلې مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښیي چې پوځ هیڅکله د عام ولس تنګول نه غواړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براک شی ویایي
روزانه په بنیاد باندې چکلا په آرمی باندې لشکي و فایرینګ وشي نو سره هم دغه ورچک شي بیا په کلی ابودی باندې فایرینګ هکاوي ماټرین هکاوي نو دا سه نقصان خطرات وو.
د شکتوی سیمې یو بل اوسیدونکی ویایي چې د حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پوره دا ګامونه پورته کی خو د عام خلک په کلیو باندې د ماټر ګولې او واړې وسلې استعمال دا هم زر باند کی. مشال ریڈیو چه دی شکتوی سیمه اسی دن کی غشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخه تاکشیش و آوی پا زاوب کشه و ویل دی تحصیل شکتوی اوسیدین کې دا هم اوویل چې کا پوس پام کلیو بنے دی وسلې استعمال زر باند نکړي بیا با دوی په احتجاج لوس پورې کاولې بنے مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لکھ نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګان شته دي. زموږ همکاران یې تاسو ته جوړي او په هغه ویډیوګانو کې تاسو خبری ویډیوګان هم کته شی او همدارس تفریحي هغه هم پکې شته دي. نه یوازې کتلی شئ بلکې هلته تبصره هم کوي شئ. د یوټیوب ته تاسو چې ورشي کله نو د مشال ریډیو د چینل پیدا کول پر تاسو کول شي چې هلته په سرچ کې مشال ریډیو ولیکئ تاسو به خامخا راشي. به تاسو ځان هلته سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم ستاسو د خوښي ویډیوګانې تاسو شریکوي شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د شفافیت نړیوال سازمان ویل دی چې د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې درغلي زیاته شوې ده. سازمان په یو تازه سروې کې په 13 د خبر پښتونخوا پولیس یاد کړي چې په وینای په دغو پولیسو کې د درغلۍ کچه ډیره زیاته ده. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خبر پختونخوا په پولیسو کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2013 کال کې د ایس پی رینک یو افسر د درغلۍ په تور لندن دی هم ګوښه کړل شوی دی. د هغه په وینا دوی د درغلۍ او مسله جدي اخلي. ګلیازی په اړه تفصیل لري.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروے د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 16 پورې په 400 صوبو کې کړی دا. په دې سروے کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې. د سروے لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچه تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي چې یو 10% 20% کمی نو زموږ شو ویل او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ہم خبر ادا دا
چې دی 70% اف کابینټ از کمپرایزینګ اون پروفیشنل پیپل لایک آی ایم دی فرست میڈیکل ڈاکٹر هو از دی هیلث منسٹر روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی آی ایم دی فرست وان دغه سی دی ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست دغه سی دی لا منسٹر وی هاف ان لایر
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخه په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي د پاکستان لړمحل حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فندونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسای لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقہ ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو موبایل اپ فری او وړیا دی تاسو یې ډاونلوډول شئ او زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او کوم تاسو نه تیر شي وي هغه حمل ته لټول شئ او اوریدل او کتل یې هم شئ اوس یو رپورت ورزو د بلوچستان په بوري یا لورالۍ کې په تیرو څو لسیزو کې وچکالي ډیره زیاته شوې ده او کروندې ځپلې دي د دې سیمې د خلکو آمدن لوی وسیله زراعت وو چې د اوږدې وچکالۍ له وجې خراب شوی دی اوس د لورالۍ د اوبو کچا دومره لاندې تللې چې د فصلونو کرل پکې ګران دي نو له دې وجې ډیرو خلکو د زیتونو باغونه کرل شروع کړي دي دوی وایي چې د زیتونو ونې لږې اوبه غواړي او حاصل یې ډیره ګټه لري د دوی په وینا دوی ته تی ډیرې پیسې لاسته ورځي په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو
د بلوچستان پښتون میشتې سیمې بوري یا لورلای په دې وروستیو کې هلته د کېدونکو لوړ معیار زیتونو له کبله په ټول پاکستان کې نوم موندلې ده د یادې ضلع د زیتون مقدار او معیار د نومبر پر شپږمه او اوستمه په اسلام آباد کې تر سره سوي د زیتونو په کلنۍ میله کې لومړی مقام ګټلې ده په یاد ضلع کې د زیتون کرولو پروژې مشر او څېړونکي مولاداد ناصر مشال رادیو ته وویل د لورلای د یو باغ یوې ونې دومره فصل کړي چې په ټول پاکستان کې ساره نو
زموږ پیر صاحب د زیتون فارم دی په لورلای کې نو باغ کې ودرخت د فرنټو قسم دی د زیتون نو موږ دا کال لاغز 438 کیلو فصل فروټ واخل د زیتون او لاغز مو او یا لیټر تیل وایستل لیوی درختی نو دا په ټوټل پاکستان کې پاول نمبر دا درخت رااله نو بل د جبار زیتون فارم دی اغام د سټ د زیتون د پروډکشن او د تیلو په حواله سره په دې میلا کې د ایوارډ او سرټیفیکټ تر لاسه کړی
په ټول پاکستان کې د لومړي مقام ګټونکو باغ کروندګر نیاز خان مشال رډي ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې له هر فصل څخه په زرګونه لیټره تیل اخلي د د پوینا د باغ هغه کمزوري ونه هم هر کال دومره زیتون کوي چې تر لس لیټر زیات تیل ورڅخه وځي
نو بیا سي اسلام آباد کې کوم د زیتون قومي ورځ وا پیغه کې د پاکستان اولیو فاونډیشن سي کوم صدر ده او د پاکستان اولیو فاونډیشن د پنجاب لیول سي کوم صدر ده دی غوله طرفه مخته یو ایوارڈ را کویا دومره زیاد پیداوار سیدا په ایتلی او سپین کې ناراضي
د زیتونو یو بل باغ لرونکي عبدالجبار مشال رادیو ته ویل چې په 2013 کال کې یې باغ کرلی و او په 2019 کې هغه فصل ته ورسید. دویل په بوري کې د کېدونکو نورو فصلونو پرتلا زیتون بیخي ډیری ګټې لري.
نو موږ ډیر سخت زی خوشاله یو د دغه ډیر به هدف فائدې دی. یو اوله فائده خدا ده سیدا وبډې رقم غواړي. دوم فائده دا ده سیدا د نن شکوله یو څنګه شپې لکه یا څنګه شپې مخ کې وشکو د فکر لپاره شنه هم خرڅولای شي، تیل هم زیستلای شي. دا بل فائده به دا ده کله سیدا تا وېستل تیل بیا په سټینډ سټیل کې یاده تیل کشیر دی یا بوتل وی له اکسیجنم له ګرمۍ دې محفوظ کې دا تلس مې سیزن لري.
مولا آزاد ناصر زیاته کړه چې په قدرتی توګه د بوري او شاوخوا سیمو موسم د زیتونو کروندې ته جوړ دی. د ویل چې د یادې سیمې ګڼو کروندګرو اوس د نور ونو پر ځای د زیتون کرلو ته مخه کړې ده.
دا وخت په لورلای کې او شاوخوا کې تر شپږ لکه زیاتې د زیتونو درختې لګېدلې دي او تقریبا په فصل سدي دا ټیم 15-60% دا ټیم فصل ته رسیدلې دي او دا نور ان شاء الله په دا درې سلور کال کې به دا نور هم فصل ته ورسیږي.
سیډونکو مولاداد ناصر ویل د زیتون له فصل څخه نه یوازې تیل استل کیږي بلکې د خوراک د نور استعمال ترڅنګ په بیلابیلو دوایانو کې هم استعمالیږي. د دوی په وینا د زیتون فصل هر کال د اکتوبر له پیل څخه د دسمبر تر پای اخیستل کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس وړاندې کیږي او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم واورئ. دا موبایل اپ فری او وړیا ده. یو رپورت ورزود افغانستان په اړه د امریکا د افغانستان یو پخوانی د پارلیمنت سپیکر او یو سیاستوال میر رحمان رحمانی او دغه کورنۍ تورن کړی دی چې په پوزي قراردادونو کې یې درغلی کړی ده او همداراز د بیلابیلو کمپنیو په جوړولو یې په نړیواله کچه پیسې وهلې دي. په دغه باندې نه یوازې په میر رحمان رحمانی او دغه بزوی اجمل رحمانی بلکې په ځینو نورو اړوند کسانو باندې هم بندیزونه لګول شوې دي. په دې هکړه نور تفصیل احمد تکلورو.
متحده ایالاتو د طالبانو پر دوو چارواکو د تیرې اونۍ له بندیزونو وروسته پرون د پرزیدلې جمهوري دولت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د خپلو بندیزونو په فهرست کې راوستل. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو خبر پنه کې ویل چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحمانی او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پنه زیاتوي چې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي دي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. د دې لایحې له مخې امریکا کولای شي له بشري حقونو پر سرغړونکو او په فساد کې پر ښکېلو چارواکو بندیزونه ولګوي، شتمنۍ کنګل کړي او امریکا ته د هغوی سفر ممنوع وګرځوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لاره لګېدلی دي. په خبر پنه کې د تروریزم او په مالی استخباراتي چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نلسن له قوله راغلی دی چې دی وایي دوی به له هغو امکاناتو کار اخیستو ته دوام ورکړي چې هدف یې په فساد کې د ښکېلو شبکو له منځه وړل او له هغو سره حساب کتاب دی. د امریکا د خزانه وزارت میر رحمان رحمانی د غزوی اجمل او د دوی د کورنۍ نږدې غړي د دولتي چارواکو په توګه د لوی کچې په فساد تورن کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي دي چې د رحمانی کورنۍ لاس پکې لري. د بیان له مخې د افغانستان د ګمرک ریاست چې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو لپاره د تیلو د وارداتو مقررات وضع کول، داسې مکتوبونه ورکول چې له مخې شرکتونو کولای شوی یو اندازه مالونه له مالیه پرته وارد کړي، خو د امریکا د خزانې وزارت په وینا د رحماني د تیلو د واردولو اړوندو شرکتونو په پرله پسې ډول د ګمرک چارواکو ته بډې ورکولې څو له مالیه د معافیت نور مکتوبونه ورکړي. د خزانه وزارت د بیان له مخې په یو مورد کې د اجمل رحماني شرکت تر ټاکلي اندازې د 2 ځلې زیاتو تیلو د واردولو مکتوب ترلاسه کړی و. بیان زیاتوي چې د رحماني یو اړوند شرکت په 2018 او 2018 کلونو کې نږدې 1 میلیارد لیتره تیل وارد کړل چې دا په یو کال کې د افغان ځواکونو تر اړتیا وړ 400 میلیون لیترو 2.5 چنده زیات و. په بیان کې د فساد یو بل مورد هم یاد شوی دی، داسې چې د 2019 کال په پیل کې د افغان ځواکونو د الوتکو د اړتیا وړ تیلو د تدارکاتو لپاره له رحماني کمپنیو سره قرارداد ختم شوی و، خو بیا هم د شرکتونو 2500 متریک ټنه د الوتکو تیل له مالیه پرته وارد کړل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا اجمل رحماني د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې د څوکۍ د ګټلو لپاره د رایو په بدل کې رای ورکونکو ته توفي او پیسې ورکړي، او د خپلې څوکۍ د یقیني کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون ځینو غړو ته د ده د رایو د زیاتولو په بدل کې 1.6 میلیون ډالر بډې ورکړي. همداراز د امریکا د خزانه وزارت وایي چې میر رحمان رحمانی هم د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالره بډې ورکړي. د خزانه وزارت په بیان کې د رحمانی د کورنۍ د فساد نور موارد هم یاد شوي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانه وزارت تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفي او د طالبانو د علومو د اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود هم بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور لګولی چې دا چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم په مخنیوي کې مهم رول لري.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غن نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمرد فوج مشرد سمرد پاکستان خلا بلتے پور تکڑی فلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم آمن زمین گاؤ آخر واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فورز دا ماجیگر فچلور دمی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او دغه بحث موږ تاسو ته د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ وړاندې کوو، خو اوس یو رپورټ ته ورزو او دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس روان دي تاسو یې اوریدئ شئ. په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 کال د فروری په 8مه اعلان شوی دی چې د دې لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانین تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي ښځې وي، خو لیدل شوي چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دې په دې اړه عامه پوهاوی زیات کړي. په دې مسله فرخنده اسد رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې دا رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازت نه ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رضیا محسود وایي په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډېر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډېر زیات کم دی، بیا زنانه پیر ته کوم ډېر کم دی. کار زنانه ته هغه ووټ کاس کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټۍ کسان چې وي هغه ته لکه کمیونیټي کې دوی چاته ټرانسفارمر و ډیمانډ غوا چاته څه وایي کنه، هغه په لالچ کې پیسې چلتا ہوئی کی آگے پلالش کی آدم روزی کی چاہے پلے زنانا بوزی اور زنانا تب تک پتہ نہیں چیز چیز کم انتخابی نشان دے پلٹ گی دا کتاب دے پیڑ دے سم دی لکھا پگ بندے ٹپل گوم نٹا سوکھتی
پودا سے حال کی چھ دا پاکستان انتخاباتی کمیشن د نومبر په دیرشمه د 2023 کال د بریښنایی او کمپیوټری سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یو کارکونکی او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
دوی کې سیاسي ګوندونه چې کم دی کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د دې خبرې لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کم لري علاقې دی لکه اوس کو تیرا او ګوریا باړو او ګوریا دی زینو کې دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سره نه څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي د سره نه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په مرکز کې لګ تر لګا 10% خزو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې نه اعلان او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یوه صوبایي مشره شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو ښځې د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډېر کار کول وي.
زنانو مطلب هم ډېر زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډېر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه مونږ ته پوښتنه کوي چې مونږ لبس کوي لکه زه چې اوس ورته وایم چې یاره تاسو به ووټ چاله ورکوي نو چې څوک رانه څه کار وکړي نو مطلب هغه لب ورکو بچین بے روزگار دی او د لونو مسلې وي دا کونډي او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګل راځي. یاره
په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوي دي خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځايي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زنانه نه پول کوي او هلته کې هغه ریکارډ کم شو د هغې اغراغې مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې دی نل انوایټ کېږي لکه هغه مطلب کله د ډکلیئر کېږي نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دی چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونم دي هغه هم دا افرټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو دا ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا څخه ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنرل سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 2 شپږ شپېته دی. پر دې سربېره ښځو ته 6 څوکۍ ځانګړي شوي دي چې ورسره په اسمبلۍ کې د څوکیو مجموعي شمیر 324 ته رسېدلی دی خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لرو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلۍ ته رسېدلې دي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خبرونه سروې کې
له مخکخو پختنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو دا غوی په لاستراوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروے 19 خبرونه د نه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.